درنو اوریدونکو السلام علیکم اته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات لرو د امریکا او طالبانو خبرې نن هم دوام کوي په دې اړه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي
دوه توافقنامه باید بشپړ عملی سی او ټینګار په دې روان د سیول بل سره باید مثبتي اړیکې ولرو
دا موضوع مو د سیاسي چارو لوی او افغان کارتو سره چیرلې
به نشکه کېدلای شي چې د دوه د تړون په هغه پټ اړخ باندې خلاجو زیاتو باندې کار کول وی
ملګرو ملت او د افغانانو د کراونو د زیاتې دوله کبل له افغانستان سره د مرستو غوښتنه وکړه
اور وری از افغان سفرینګ
زونګ اندېښنه ده چې د افغانانو کړهو بل لپس زیات شي
په غزدي کې خلک له ګرانې شکایت کوي
ګرانې زیاته سوي ده د تجارانو مده غوښتنه ده چې تجاران باید موږ ته مالون ارزانه کړي
د دې یو نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو راولم د دې سات خبرونو ته یونیسف د افغانستان د روغتیا سیستم د زوال د مخنیوي غوښتنه وکړه ملګری ملتونه وایي باید 4 میلیونه افغان جنو تعلیم په اوبو لاهو نکړل شي او په روسیا کې د بې کیفیت الکولو په چلو د مړو شویو کسانو شمیر 90 ته زیات شو د خبرونو تفصیل طالبان وای په افغانستان کې باید د داعش او نورو سختري زوډلو پر ضد له امریکا سره همکاري ونکړي د طالبانو د سیاسي دفتر یو ویندوی سوهیل شاهین اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي طالبان به په خپل داعش وسپي په دې اړه تر اوسه پوری امریکایي چارواکو څه نه دی ویلي لکه چې طالبان واخت رسیدلی د افغانستان په شهرونو کې پر لپسې خونړي بریدونه کیږي او مسؤلیت داعش په غاړه اخلي د امریکا متحده ایالاتونو په کندوز ولایت کې پر یو جماعت د جمعې د ورځې ځانمرګي حمله وغندله د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په خپل ټویټر کې د دې حمله د غندلو ترڅنګ ویلي د امریکا متحده ایالاتونو د دې برید د عاملانو د پلټنې او عدالت دراوستلو غوښتنه کوي شغلی خلیلزاد لیکلي ټول افغانان په سولې کې د ژوند او عبادت کولو حق لري په کندوز کې د هری حمله د قربانیانو د ډلېز شخونی مراسم پرون شنبه تر سره شول د کندز شهر د خان آباد بندر د سید آباد گزردش یګانو په جمعه کې د جمعې د لمانځه پر مهال ځان وژن کبریت ل 500 زیات کسان ووژل او ل 140 زیات نور ټپیان کړل د دې حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یاداش خراسان څنګه منلې ده د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یو مشر وایي د افغانستان د روغتیایي سکتور د زوال د مخنیوي لپاره باید جدي اقدام وشي د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف سیمه ایز مشر جورج لاریا ادجی چې په کابل کې په اندرا ګاندی روغتون کې د ناروغیو میندو او ماشومانو حالت له نږدې کتلې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
زه ټول شریکان را بولم څو لاسونه سره ورکړي او دا یقیني کړي چې په ګډه په افغانستان کې د روغتیایي سکتور د زوال مخه نیسي دا درنه باید چې خیل کبل زیات ماشومان ومري
د روغتیا نړیوال سازمان میاشت مخکې راپور ورکړی و چې له 40 زیات کلینیکونه او صحی مرکزونه په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته تړل شوی دي یونیسف وایي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پرمختګ باید په اوبو لاهو نشي د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي تر 2000 لومړي میلادي کال مخکې یو انجلې هم شوانځي ته نتله خو اوس د دوی شمیر 4 میلیونو ته رسیږي یونیسف ویلي افغان جنو په دې برخه کې اوږد مزل کړي او د معیاري تعلیم لپاره د دوی حقونه باید خوندي وي یونیسف په خپل ټویټ کې زیاته کړي موږ نشو کولای چې د دوی د پرمختګ او بو لا حکرو طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ دوروسته تر شپږم ټولګي پورته جنو ته د تعلیم اجازه نه ورکړي او ویلي دي چې په دې برخه کې پر یو لایحه کار کوي راپورونه وای په هرات ولایت کې د شزو د محبس مدیره عالیه عزیزی د تلیل لسمینټه راپدی خوره کده. د هغه ورور بشیر عارفی پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل خورې له 14 کلون راهیسی د پولیسو په بیلابیلو څنګه کې کار کړی دی. عارفی وای خورې د طالبانو تر واکمنې دورسته د دې ډلې په غوښتنه خپل دندې ته حاضر شوی و.
اداره محلی هرات یعنی امارات
هرات محلی اداره یعنی طالبانو لهغه غختنه وکړه چې همکاري ورسره وکړي او خپل دندې ته حاضر شي. هغه خپل دندې ته لاړه خو د شنبې ورځ یعنی د اکتوبر میاشتې د 2 منټې له 12 بجو راهیسې ورکړه چې مونږ په اړه اطلاع نه لرو.
له بلی خو د هرات لپاره د طالبانو د حکومت مرستيال ولی مولوي شیر احمد عمار مهاجر ازادي رادیو ته ویل د عالی عزیزی د بيدرکې علت کورنۍ ستونزه ده چې دوی په اړه پلټنی کوي. د طالبانو لخوا په خوانی او دولتي کارکونکو او چارواکو ته د عمومي افیل اعلان سره سره ځینې کسان نیول شوي، زورول شوي او حتی وژل شوي دي. د نیویارک په یو محکمه کې یو شپږ دیرش کلن سړی په دې تور چې د امریکایي پوځیانو پر ضد له طالبانو سره د مرستې هڅه کړې وه محکوم شو. پر دلاور محمد حسین تور پوری شوی و چې د تروریزم د ملاتړ لپاره طالبانو ته د موادو، وسایلو او پیسو د ورکولو هڅه کړې ده. بنګالی ولاصل حسین چې د امریکا تابعیت اخیستی په 2019 میلادي کال کې د نیویارک په کینیډي هوای ډګر کې هغه مهال ونیول شو چې د ادعا لمخې غشتل د تایلند لاري افغانستان ته لاړ شي. د 2000 راهیسې په کور کې نظر بندو. په محکمه کې د حسین په سیاکی ویل شوی چې نو موړې له 2013 څخه لیواله و چې له طالبانو سره یو ځای شي او د یو بل کس د جذبولو هڅه یې هم کوله. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د اوتریش صدر اعظم سباستین کورت پرون شنبه وروسته لري چې د مالی فساد تورونه د تورونو له کبله استعفا ته مجبور شو. کورس چې د محافظه کار ګوند غړی دی پر ځان د مالی فساد تورونه رد کړی دی. د روټرز خبري آژانس ته راپور لمخې زرغون ګوند به د ښاغلي کورس د استعفا هرکلی وکړي. له استعفا سره سره به دی د خپل محافظه کار ګوند مشري ته دوام ورکړي. او د روسیې چارواکي وایي د منشویو الکولو د چلو لکبل د مړوشویو شمیر نه ویشتو ته لوړ شوی دی. تر دې مخکې د مړوشمیر شپږ ویشودل شوی وو. په جنوبي سیمه اورنبرګ کې د دې پیښې په تړاو نور کسان هم نیول شوي دي. په سیمه کې یو دولتي چارواکي اورنډي خبري آژانس ته وویل اتویش نور کسان بستر شوی چې ډیر لستنه په خراب روغتیایي وضعیت کې دي. پورنبر کې پولیس په پلورنځیو کې د ممنوع الکولو د منډلو لپاره په پراخه تلاشي بوخت دي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د رواني خبرونه په دوهمه نیمه کې ترشنا اسمان لاندې خبرونه هم باندې کیږي. د خبرونه پرون د ماسپښین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خبره شوی و. راپور راپورونه ته د طالبانو د حکومت د بهرنوي چارو سرپرست وزیر وای دوی د یو په ګټه او د بل په تاوان کار نه کوي. امیر خان متقید سرګندونی پرون په دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو د مخامخ خبرو په لومړی ورځ کړی دي. په پام کې دا دواړه لوري نن هم د طالبانو د حکومت دراتلونکي له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام، د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو او نور مسلو په اړه خبري وکړي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي بنن یک شنبه هم د قطر پلازمینه دوحه کې خپل خبرو ته دوام ورکوي. دوړو لور یو ویل چې د دوی خبري به د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د افراطي ډلو په وړاندې پر مبارزه او له افغانستان د بهرنیو اتباو پر وټولو راټولې وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید چې په دغه خبرو کې د طالبانو استازي توپ کوي ویلي دوی به له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام او د افغانستان د کنګل سوي او شتمنیو د خلاصون پر لارو چارو هم خبري وکړي. شغلی متقی پرون له بختر خبري اجنټ سره په خبرو کې ویلي طالبان له امریکا سره مثبتي اړیکې غواړي.
په بشري مرستو هم خبري وسوي او دوام وکړي.
همدارنګه ټینګار وسو چې د دوه توافقنامه باید بشپړ عملي سي، د افغانستان د حریم احترام وسي، همداسي په نورو برخو کې ستال تر اغلي دي یو د بل په چارو کې مداخله ونسي، او ټینګار په دې روان دي چې یو بل سره باید مثبتې اړیکې ولرو، متقابل تعامل ولرو.
د بختر خبری اجنس په حواله امیر خان متقی له امریکایي لوري سره پرون په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي په باسونو کې د خپل حکومت دریځ روښانه کړي. شغلی متقی زیاته کړي دوی د یو په ګټه او د بل چا په زیان کار نه کوي. دا لکه چې په اگست میاشت کې امریکایي ځواکونه تر شل کلن ماموریت وروسته له افغانستانه په بشپړ ډول ووتل او پر دغه هیواد طالبانو ولکه ټینګه کړه، لومړی وار دی چې د طالبانو او امریکا استازي په خپلو کې په مستقیم ډول خبرې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي دغه خبري اترې د طالبانو د پرسمیت پیژندلو مقدمه نه ده. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت پرسمیت نه دی پیژندلې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي سهیل شاهین له اسوسییټډ پرس خبري اجنس سره په مرکه کې ویلي دوی به په افغانستان کې د داعش ډلې پر خلاف په مبارزه کې له واشنگټن څخه همکاري ونه غواړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د یو لړ حملو مسؤلیت منلې چې تر ټولو تازه د جمعې په ورځ په کندوز کې د شیعهګانو پر یو جماعت بمی حمله وچی تر 500 زیات کسانی په نتیجه کې ووژل سول. په قطر کې دا خبری داسې محل دوام کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندی شیرمن په اسلام آباد کې له پاکستاني لوري سره د جمعې او شنبې په ورځ په افغانستان سخت بحثونه درلودل. پاکستانی چارواکو چې د طالبانو په ملاتړ تورن دي له امریکا غوښتنه کړې چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره خبرې وکړي او د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د افغانستان میلیاردونه ډالره کنګلستوي شتمني خوشې کړي. د امریکا حکومت په اګست میاشت کې اعلان وکړ چې د نږدې 9.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان بانک زیرمیې کنګل کړي دي. یو امریکایي چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشول په شرط اسوسییټډ پرس خبري اجنس ته ویلي د دوهې په خبرو کې به امریکایي لوري له طالبانو وغوړي پر خپل هغه ژمنه عمل وکړي چې له افغانستان یې د امریکایي او نورو بهرنیو اتباعو او هغو افغانانو د وټولو لپاره کړی و چې یو وخت د امریکا له پاوځ یا حکومت سره کار کړی وو.
د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو استازي نن یک شنبه هم د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرو ته دوام ورکوي. لکه چې طالبانو پر افغانستان اولکټینګه کړي د لومړی ځل دی چې د طالبانو یو پلاوی له امریکایي لوري سره مخامخ خبري کوي. زموږ همکار په کاناډا کې لمیش لیکوال او تحلیلګر کبیر حقمل سره چې په مخکینی حکومت کې پر مهمو څوکیو دنده اجرا کړې ده مرکه کړي. لومړی ورڅخه پوښتلی چې طالبانو له امریکا سره د مثبت تعامل او اړیکو غوښتنه کړې، آیا د دایو عملی غوښتنه ده؟
اصلا د اوسنۍ کتنې غټ لامل دا ده چې من دې دوه تړون او دغه عملی کېدل په یو ډیر خام تار تړل شوی وو. د طالبانو بیرته راستنېدل په هغه ډول سره چې تامه کېدل هغه څه نه وو. د نن په امریکا کې هم د بایدن حکومت تر شدیدو فشارونو لاندې ده چې له افغانستان نه وتلې مسؤلانه نه وو، بلکې په یو فاجعه باندې بدل سول. امریکایان اوس غواړي چې په یو شکل نه یو شکل سره پر طالبانو ځینې موضوعات ومني چې پر حکومت باندې د سنا او عامو خلکو فشارونه راکم کړي. په افغانستان کې موجوده راکت او ساکت حالت یو څه بدلون ورکړي، حداقل یو نوی انکشاف په افغانستان کې رامنځته شي. بل موضوع به له شکه کېدلای شي چې د دوه د تړون په هغه پټ اړخ باندې په لا جزئیاتو باندې کار کول وی، ځکه د دوه تړون دوه برخې درلودلې. یو هغه برخه چې رسنۍ ته راووتله او خلکو لیدله، بل هغه برخه چې طالبانو له امریکایانو سره منلې. خو د دې لپاره چې هغه د دوی په وجودي فلسفه د دوی په اصول چې کلونه کلونه بیان کړي ته دوی هغه پټه ساتلې، زه ډاډه یم چې په هغه باندې به بحث کیږي. اما د اوس لپاره امریکایان غواړي چې یو څه نرموالی له طالبانو نه وګوري چې بیرته په خپل ملک کې صنعت او نور اړخونه توخی چې طالبان په هغه ډول سره چې تامه کېدله بدلون موندلی شي او کار ورسره کېدلی شي.
اکمل صاحب، د طالبانو د دومره خوشبینی سره سره امریکایي چارواکو ویلي دي چې په قطر کې پیل شوي بحثونه چې یک شنبه هم دوام کوي د طالبانو د رسمیت پیژندلو مقدمه نه ده، دا څه معنا یا څه پیغام رسوي؟
مختلف موضوعات مطرح کېدلی سي. هغه ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هم ویل او خپل امریکا او ناتو او مختلفو لویدیز هیوادونو هم ویلی دی چې د طالبانو په رسمیت پیژندلو کې سرعت نه کوي. بس دا ده چې دوی دا نه درکړي چې په ټوله کې به طالبان په رسمیت نه پیژني، خو دوی مقدمه ورته جوړوي او له مقدماتو نه یو هم همدغه ده چې دوی نړۍ ته وښيي چې طالبان نزان انعطاف خي. که مو فکر کړی د طالبانو د قطر د دفتر یو ویان هم ویلی دی چې موږ آماده یو چې ټول شموله حکومت رامنځته کو، خو انتخابي حکومت ته غاړه نه ږدو. نو په یو څه نه یو څه ډول سره به طالبان هم ځینې تیرېدنې کوي او امریکایان به هم ځینې غوښتنې مطرح کوي چې په شکلي ډول سره د منلو په صورت کې به دوی خپلو خلکو او خپلو سناتورانو ته د یو سند توګه مخته کوي.
یو ستونزه چې په دې بحثونو کې مطرح شوې ده، هغه په افغانستان کې د نورو افراطي ډلو موجودیت دی، خصوصا د داعش ډلې د خراسان څنګه چې په دې وروستیو کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. په دې برخه کې به څه فکر کوي چې هغه کسان چې په دې بحثونو کې برخه لري له طالبانو سره کومه موافقه ته ورسیږي؟
د دوهې د تړون یو پټ اړخ همدغه ده چې طالبانو منلې و د القاعده په ګډون به دوی د نورو اسلامي افراطینو پر وړاندې ګام پورته کوي، خصوصا وسلوالو افراطینو. اما طالبان په تیرو 15 کلونو یا 20 کلونو کې له دې ډالو سره تړل شوي دي. د القاعده تر مالی ترهم لاندې و کلونه کلونه، په یو وخت کې چې دوی حکومت درلود او هیڅ حکومتونه نور سره کول، القاعده دوی ته میلیونونه ډالر ورکړل او په زرګونو سرتیری ورته برابر کړل. هغه فکری مدعا کې دوی له نورو هیوادونو نه راغلو جنگیالو ته لکه ازبکستان او غور او دغه نورو ته ډاډ ورکړی چې د طالبانو تحریک د اسلامي مقاومت یوازینی آدرس ده او کولای شي له دې جنه دوی د دنیا په نورو برخو کې د اسلامي انقلابونو لپاره لار اواره کړي. دوی هم اوس په یغه تار باندې تړلې دي او هم هلته له امریکا سره تعهد داسې کړی چې د دې ډالو پر وړاندې به ګام پورته کوي. اوس بس دلته رامنځته کیږي چې آیا امریکا په دې باور کولای شي چې طالبان به دا کار وکړي. داعش په مقابل کې طالبان ځکه شدید دي چې هم د مذهب له لحاظه طالبان هغه کلاسیک حنفیان دي. دوی حتی مخکې له دې چې داعش رامنځته شي، سلفیانو د اهل حدیثو او د وهابیانو په مقابل کې ډیر شدید برخورد دوی کوو. حتی په ډیرو ځایونو کې دوی یو د بل د مرګ د حلال والی فتواوی مخکې له دې جنگونه ورکولې دوی، او په بل برخه کې داعش د دوی د واک په مقابل کې یو شدید ګواښ دی. یعنی یوازینۍ ډله ده چې نن د دوی په مقابل کې انتحاریانی کوي، ټوپک ورسره ده او هم بمونه ږدي. په بل برخه کې چې د بهرنیو جنگیالو قصه مطرح ده، بیا یوازې داسې نه سي کېدلی چې دوی د امریکا خبرو ته ډېر اهمیت ورکړي. هلته د چین د اویغورانو موضوع هم مطرح ده، د ازبکستان موضوع هم مطرح ده. کېدلی سي دلته بیا د امریکا تحلیل ترېنه بل ډول وي. تمه دا کېدلی سي چې لږ تر لږه د امریکا په خوښې باندې د طالبانو لخوا ځینې اقدامات توسي، خو په ټوله کې هغه څه چې د طالبانو وجودي فلسفه ده او د طالبانو هغه اساسي کرښې دي، زه په دې باوري نه یم چې دوی د خپل رابطه له نړیوالو ترهګریزو سازمانونو سره قطع کړي.
د سیاسي چارو افغان شنان کبیر حقملو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان د شزو د برخي مسوله هیدر باروي د ماشومون جنو نړیوال ورځ داسې مهال را رسیږي چې په افغانستان کې طالبان واکمندي او جنې شونځیو او په هنتونونو ته د تګ اجازه نه لري. اغه له بار ټینګار کوي دا چارانه واسیده چې د ماشومون جنو راتلونکي تیار کوي، بلکې په کم عمر د هغو د ودنو لار هواروي. د اکتوبر 10 یعنی نن ورځ د جنو ماشومان له نړیوال ورځ سره برابر ده. د ماشومان د حقونو د نړیوال کنوانسیون لمخي یو انسان د زیږون لورځ بیا تر 14 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي، خو افغاني ټولنه کې بیا په دې عمر جونې پیغلی بولی. نور حال په دې راپور کې
د ماشومون جنو نړیوال ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې را رسیږي چې طالبانو په دغه هیواد کې جنو له خوندزیو په هنتونو تکتمنه کړی دی. د بشر حقوقو نړیوال سازمان د خصوصي برخې مسؤل هیدر بار له ازادي رادیو سره په خبرو کې له روان وضعیت څخه سخت اندېښمنه ده. نوموړي په دې باور ده چې د طالبانو سیاست د جنو د تعلیم او کار سره مخکینه دی او توپیر پکې نه دی راغلی.
International Day of the Girl Child this year in Afghanistan.
د ماشومان جنو د اورز منځنه د معمول پشان بسک کال په افغانستان کې نیوی طالبانو لا د منځنۍ دورې جنو ز د کون کو ته اجازه نه د ورکړي چې خونز یو تولاړي شي د طالبانو ل دې کار شل ورځی تیریږي هلکان خونز تزي د ځوازي شته چې طالبان یو درسي پروګرام معرفي کړی خو هغه څه ور نه لري کړی چې د دوی علاقات سره په ټکر کې دي او د ځوازي شته چې دوی به د جنو لپاره یو نوې خونز پروګرام
طالبان چې کله کابل تلنه وتل پټول هیواد کې په هنتونونو خوانځیو ته دنجونو په تک بندیز ولګوه په هنتونونو کې د ټولګیو بیلول بل هغه جدي مسأله ده چې طالبان دنجونو درسونو د پیل لپاره شرط یادوي اوس د بشر حقونو نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤوله هی دربار له روان حالت اندېښمنه ده وایي که دنجونو د تعلیم مخه ونیول شي لرې نه ده چې په نږدې راتلونکي کې کم عمره نجونې اجباري ودونو ته اړ شي چې بیا به یې پایله خطرناکه وي د طالبانو له راتګ وړاندې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون د کم عمره نجونو د اجباري ودونو د پیښو شمیر په ټول هیواد کې شاوخوا 1,350 ښودلی و د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون د اجباري ودونو لامل له تعلیم نه د نجونو محروم پاتې کیدل په ګوته کوي د افغانستان د پخواني حکومت د سولې د مرکزي پلاوي غړی او د ښځو فعال فوزي کوفي وایي له زده کړو د نجونو منع کول افغانستان کې د نجونو پر وړاندې ستونزې نورې هم ډېرولی شي اغلی کوفي وایي طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی
افغانستان کشوارس کې ناسل جوان شخصیت
ځوان نجونې په تیرو شلو کلونو کې د زده کړو اطلاعاتو ته د لاسرسي او د تل ورته ښېګڼو برخمنې شوې وي نن چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پر مخ تړل شوي او د کار کولو زمینه ورته نه ده برابره طالبانو د خپلو ژمنو خلاف کوم چې موږ سره یې په مذاکرات کې درلودي جونې د زده کړو له حق محروم کړي دا د اسلامي اصول او قوانینو او نړیوالو کنوانسیونونو سره په ټکر کې
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دغه هیواد کې 101,000 محصلین په زده کړو بوخت دي چې له دې ډلې یوازې 20% نجونې دي دغه شان د پوهنې وزارت پخوانی شمېرې ښیي چې په ټول هیواد کې 90 میلیونه زده کوونکي شته چې یوازې 10% نجونې دي ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي خو افغان نجونې سکل د نجونو نړیوالې ورځ ته په داسې حال کې چې طالبان واکمن دي او دوی ته د ښوونځیو د تګ لپاره اجازه نشته په کومه سترګه ګوري روحینا رجبي د خپل راتلونکي لپاره اندېښمنه ده
څنګه ووایم چې د نجونو نړیواله ورځ را رسېدلې زه د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه یم زموږ زده کړې ځنډېدلې کله چې زه زده کړې ونه کړم څنګه د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړم
تیم کاز روزه دختر تجلیل میشه
مهریا هم چې د اتم ټولګي زده کوونکې ده لورته یو حالت سره مخ ده
فلن زموږ راتلونکي روښانه نه دی که یوه نجلۍ زده کړې ونه کړي او راتلونکي کې یوه ښځه ډاکټره نه وي دوی به چاته ځي
موږ هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم راواخلو خو دوی زموږ اړیکې را ځواب نه کړي خو له دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې دوی به ښځینه برخه له کار او تعلیم څخه بې برخې نه کړي او د یوې نوې تګلارې له مخې به د اسلامي شریعت په نظر کې نیولو سره خپل درس او کار ته دوام ورکوي
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي نړیوال دی ژر تر ژره خپل حق مرسي چې له افغانستان سره یې شبنه کړې و برابرې کړي د ادارې د شنبې پر ورځ خبرداري ورکړل چې د سرچینو کموالی د اقتصادي بحران د مخنیوي هڅې ټکنې کړې دي
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي په افغانستان کې اقتصادي بحران ژور دی چې د میلیونونو کسانو ژوند یې اغیزمن کړی دی په اسلام آباد کې د دې ادارې ویان بابر بلوچ پرون شنبه رویټرز خبری اژانس ته وویل افغانستان له وړاندې د وچکالۍ او څو لسیزو جګړو له کبله له بېوزلۍ سره مخامخ دی چې د اګست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته یې اقتصاد د سقوط له خطر سره مخامخ دی
په افغانستان کې بشری بحران لا هم ډیر ناوړه دی افغانستان چې شاوخوا 40 میلیونه وګړي لري چې لا هم په دغه هیواد کې ژوند کوي او د دوی نیمایي چې شاوخوا 40 میلیونه کیږي د اګست میاشتې د 15مې له تحولاتو مخکې هم پر بشری ملاتړ متکیو
شغلی بلوچ زیاته کړه د پنغښتونکو د بل بحران د مخنیوي لپاره دی د افغانستان دننه مسایلو ته تمرکز وسی که څام تمه کیږي له افغانستان سره بشری مرستې تر سره سي، خو له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې زیاتې مرستې بندي سوي دي. د افغانستان بانک په میلیاردونو ډالر شتمنی هم په بهر کې کنګل سوی چې د مسئلې د افغانستان پر بانکي سیستم او اقتصادي راکړه ورکړه فشارونه زیات کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری ویان بابر بلوچ وایي اقتصادي ستونزه به د افغان کډوالو د بلې جوپې سبب سي.
Our worry is Afghan suffering.
زونګ اندېښنه دا ده چې د افغانانو کړاو به لا پسې زیات شي، چې په دغه هیواد کې د نن به اغیزې ژورې وي، چې ډېر کسان به وکړوي او بې ځای وکړي. خو امکان لري نه یوازې ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته چې له څو لسیزو په سخاوتمندانه ډول د پناه غوښتونکو هرکلی کړی د خلکو د بې ځای کېدو سبب شي، بلکې تر دې هاخوا به هم تاثیرات وي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری ویان بابر بلوچ وویل په افغانستان کې د بشری مرستو رسولو لپاره پر روانو میاشتو کې 600 میلیون ډالرو ته اړتیا ده چې یوازې 15% مرستندوی هیوادونو ورکړي ده. تیر میاشت مرستندوی هیوادونو د جنیوا په کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو لخوا رابلل سوی وو له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. ښاغلی بلوچ وویل چې دغه ژمنې لا هم عملي سوي نه دي. د دې په وینا د افغانانو د ملاتړ په خاطر باید دا پیسې له ژمنې سره سمي ورکړل سي. په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویاند وویل پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته نوې ستونزې ټوکېدلې دي. دی وایي افغانستان ته د سوداګرۍ پروازونو د کموالي له کبله باید بشري مرستې په ځانګړو الوتکو کې یا هم د مځکې له لارې افغانستان ته ورسول سي.
د پر د سیال کې چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو وایي چې ګراني زیاته شوې ده او اقتصادي مشکلات نور هم ورسره ډېر شوي دي. د غزنی ځینې اوسیدونکو خو وایي چې د ګرانۍ روان بهیر ملا ماته کړی ده. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د ګرانۍ مخه ونیسي، کنه خلک به له ډېرو ستونزو سره لاس وګریوان شي. خو د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په هر اړخیزه توګه هڅه کوي چې د بیوزلو لو خلکو لاسنیوی وکړي.
دیگه او تکاس ناناور نه کی یک مسلمان خریدار نه دشتش کی دارین ده بشه.
دا تقریبا 55 کله نه چمن ولره. دا د غزنی خار په بزازی سیمه کې د ولایت مقام لور تر روانه ده. نو موري وای د غټه وټه څوک نه لري. په خپل د دوه لاسو په مزدوري بختوي. د خلکو کالی لوخي وینځي او کورونه ور پاکوي. چمن ګلوای تر اوسه دومره پیسې برابر ولای شوی چې د دې او لور گزارې پرې کېده، خو اوس یې تر او دې نشي وتلای ځکه زیاته ګرانی جوړه شوې ده. دا یوازې چمن ګل نه ده چې د ګرانی ل روان بهیر څخه کړیږي، بلکې په دغه ځای کې ډېرې بې وسه او بې وزله کسان دي چې وایي سخت ګرانی ملا ورماته کړې ده. دوی وایي له هر لوري ور باندې راټپه شوې ده. یوی خواته بیکاری او بلی خواته گرانی ده. هغومره پیسې نشی پیدا کولای چې د اړتیا وړ شیان ور باندې واخلي. عبدالحی تقریبا 28 کلن او په غزنی ښار کې کراچی چلوي. دی وای 2-300 افغانۍ ګټي، خو هیڅ یې پرې نه کیږي.
خو صرف چې ګرانی زیاته سوی ده، له تجارانو مو دا غوښتنه ده چې تجاران باید موږ ته مالونه ارزانه کړي، کوشش وکړي پوسوي دغه کومې پیسې چې کنګل سوي دي یا بندې سوي دي دا باید موږ ته راخلاص کړي. چې موږ 300 افغانۍ باندې د ورځې کار کوو او هغه هیڅ هم نه راته جوړوي، یعنی یو وخت شیرینی یو وخت غوړیم نه پیکيږي.
دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د ګرانۍ مخه ډب کړي، کنه خلک به له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان شي. په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي هم مني چې ګرانی زیاته شوې ده، خو له خلکو سره د مرستو کولو باور ورکوي. د غزنی ولایت د والی مرستیال عبدالجبار عمری وایي په هر اړخیزه توګه هڅه کوو چې د دغو بېوزلو خلکو لاسنیوی وکړو. نوموړی زیاتوي موږ پوهیږو چې دلته زیات خلک په بېوسۍ او بېوزلۍ کې ژوند کوي.
موږ پلان لرو چې د غزنی ولایت ته ولس ته پاره لم خارجي مرستو سره خبر وکړو، مرستې خوراکي مواد یا د غسنو د سونټو کې په دې باندې خبر او سره وکړو را جلب کو، او کوم چې موږ د افغانستان د اصلي امارت امکانات ته هغه څه خپل کار واخو، مشکلات دې را پکو او کومک سره وکړو.
غزنی په تیر نظام کې تر سختو جګړو را تیر شوی ولایت دی چې لامل یې ډیری خلک په بېوسۍ او بېوزلۍ کې ژوند کوي، خو د روانې ګرانۍ له بهیره هم سخت متاثر شوی دی.
د ازادي رادیو خبری ساعت
زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د روان خبرونه په دوهمه نیمایي کې ترشناس